یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو په پیو استودیو کې چې آزادې رادیو غرمنی خبری خبرونه د اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. دا د خبرونه د سر موضوع ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د رامنځته کېدو طرحه جمهور ریاست ته د تایید لپاره لیږلې. دا چې دا څه ډول ځواکونه دي په اړه یې تفصیل لرو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر نه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو رامنځته کېدل د امنیت لپاره ګټور بولي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي نن یې دغه ولایت په ښار کې 200 مخالفین نیولی دي. او د پاکستان له واکه لرې سوی صدراعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون شو چې په محکمې کې د فساد دغو تورونو په اړه ځواب وایي چې پرده او کورنۍ یې لګول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو طرحه ولسمشر ته د تایید لپاره لیږلې ده. د دغه وزارت وایم دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډېره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی وزیر د دغه ځواکونو د شمیر په اړه وایي
ډېرې د اړتیا له مخې ټاکل کېږي. کېدای شي دا 5000 وي، 10000 وي، تر 30000 پورې وي. دا هغه ترخی شو سرتیرو بریدملانو څخه جوړی چې هغوی زموږ په احتیاط کې دي.
ځینې په دې باور دي چې په بیلابیلو نومونو د ځواکونو رامنځته کول به د امنیت له ټینګښت سره د مرستې پر ځای له نورو خپل سریو ته لاره هواره کړي، خو دفاع وزارت دا اقدام مثبت بولي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې نن یې د کندهار په ښار کې 200 مخالفین نیولی دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې ازادي راډیو ته استولې راغلي، دغو کسانو له څو مودې راهیسې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت او خلکو پر ضد 200 فعالیتونه کول او امنیتي ځواکونو هڅې کولې چې ونیسي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د نیول سوو 200 اعترافات هم خبره کړي دي. دغه ریاست تر اوسه د نیول سوو بشپړ هویت نه دی پور کړی، خو ویلي وو چې په اړه یې څېړنې روانې دي. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو هغه لومړی جوپا چې 1,30,000 ټنه غنم دي پرون د ایران د چابهار بندر ته ورسېده چې څو ورځې مخکې د هند له کندلا بندر څخه په کښتیو کې بار سوی وو. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا د هغو ټولو 1.1 میلیون ټنه غنمو یوه برخه ده چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړیوال ترانسپورت او سوداګرۍ د دغه نوي دهلیز درې اړخیز تړون د 2018 کال په مۍ کې په تهران کې د 300 هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. هند له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکې کو د پیاوړتیا لپاره پر دې سربیره د کابل او نوې دلی ترمنځ د بارونکو الوتکو یو هوایي دهلیز هم په دې وروستیو کې پرانستی دی. هند تر اوسه له افغانستان سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. افغانستان تمه کوي چې په بشپړ توګه د ایران د چابهار بندر په فعال کېدو سره به د ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې د دې هیواد ډیری تکا چې اوس په پاکستان ده رقم سي. د بامیان ولایت په مرکز کې د کلیوالي صنایعو یو نندارتون پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د بامیان ولایت مرکز ولسوالیو په سلګونو ښځو د دوی لاسي صنایع نندارې ته ښودل سوي دي. د دغه ولایت سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس علي رضا حسنزاده په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه نندارتون به درې ورځې د خلکو پر مخ خلاص وي. د دې نندارتون په څه باندې 40 غرفو کې په لاس اوبدل سوي لیمسی، تغرونه، دسکولونه، بایکونه، واسکټونه، د نارینه او ښځو کالي، ډول ډول لبنیات، مربا، اچار او داسې نور نندارې ته ښودل سوي دي. د بامیانو د کلیوالي صنایعو دغه نندارتون د یاد ولایت بازارچی زنان په سیمه کې جوړ سوی دی. د وتر د مال د افغانستان څو مهم خبرونه اوسم سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شغله ازادي راډیوري. د پاکستان له واکه لرې سوی صدراعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون سو چې په محکمه کې د فساد د هغو تورونو په اړه ځواب ووایي چې پرده او کورنۍ یې لګول سوي دي. شریف به چې له خپلې مېرمنې سره په لندن کې وو چیرې چې د هغې د سرطان معالجه کېږي، نن هغې محکمې ته ورسي چې په لندن کې د هغه د کورنۍ لخوا د جایدادونو او ملکیتونو د لرلو په تړاو تورونو ته رسیدګي کوي. د مجرم پیژندو په صورت کې کېدای سي نواز شریف په زندان محکوم سي. د نواز شریف متحدینو دا یوه سیاسي ډرامه بللې او تر شاید پاکستان ځواکمن پوځ په لاس لرلو تورن کړی دی. نواز شریف مخکې لدی چې بیرته پاکستان ته ستون سي په لندن کې په یو مرکه کې په ځان لګول سوي تورونه رد کړي وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای د کانګرس یو شمیر مخکښ غړي ول سپینې مڼۍ غوښتنه کړې چې د نیویارک د حمله تورن ازبکستاني دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتنامو په ځی زندان ته واستول سي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دی هم پر دې غور کوي چې دغه کار وکړي، خو لومړی دې ته اړتیا ده چې د دې حملې تورن سیف الله سیپوف یو وسلوال یا جنګي دښمن وپېژندل سي. ټرمپ د ټویټر له لارې دغه راز وویل چې زه به یقینا پر دې مسلې غور وکړم او هغه به ګوانتنامو ته چې وبخشي ګټمو ته چې اشاره د ګوانتنامو زندان ته ده واستوم. ټرمپ همدارنګه ویلي دي چې دی هم په دې باور دی چې سیپوف دی چې له حملې وروسته یې خوشي څرګنده کړې او د اسلامي دولت سختریزې ډلې ته یې بایعت کړی دی په مرګ محکوم سي. د ګوانتنامو زندان ته په تېرو وختونو کې هغه کسان انتقال شوي چې په افغانستان او عراق کې د جګړو په جریان کې نیول سوي دي. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما د دې هڅه وکړه چې دغه زندان وتړي. هغه یو شمېر نور منتقدینو ویلي چې په دې زندان کې بندیان له خپلو قانوني حقونو محروم دي او باید وتړل سي. خبرونه پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغانستان د دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نوم د نوي ځواکونو د رامنځته کېدو طرحه جمهوري ریاست ته د تایید لپاره لیږلې ده چې دا څه ډول ځواکونه دي په اړه به یې رپورټ ولرو. همدارنګه په همدې موضوع د افغانستان د ولسي جرګې د امنیت کمیسیون لغړی سالی محمد سالی سره مرکه لرو او له هغه به واورو چې دا ځواکونه به څومره موثر وي. نن د ژورنالیستانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو څخه د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ په دې مناسبت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ژورنالیستانو د ستونزو په اړه رپورټونه لرو. او د امریکا ولسمشر غواړي چې په نیویارک ښار کې د موټر په واسطه پر خلکو برید کوونکي ګوانتنامو زندان ته واستول شي. دا موضوع هم څېړو. را سره اوسئ. تاسو موږ غږ لاسه رادیو نوري. د افغانستان د دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د رامنځته کېدو طرحه جمهور ریاست ته د تایید لپاره استولې. د دې وزارت ویان دولت وزیر د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل رامنځته کېدونکي ځواکونه به د هغه سیمو د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې له وسلوالو مخالفانو څخه نیول کېږي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي په بېلابېلو نومونو د ځواکونو رامنځته کول به د امنیت له ټینګښت سره د مرستې پر ځای لا نورو خپل سرویو ته لاره هواره کړي. محمد حدیث پردیس دا کابل په استډیو کې ده. پردیس صاحب نور بالا تاسو واورو.
بلې ام صاحب سلام تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان دفاع وزارت د نوې طرحې له مخې رامنځته کېدونکي زرګونه منطقوي ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کېږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي رامنځته کېدل د ثبات له ټینګښت سره مرسته کولی شي.
یو قوت را منځته کی چې هغه سیمې چې د وسلوال پوز له خوانه نیول کیږي بیا وروسته یو قوت موجود وي چې هغه سیمې وسات مېرې د اړتیا له مخې ټاکل کیږي. کیدای شي د 15000 وی لزر وی تر 30000 پورې وي. دا هغه ترخی شو سرتیرو بریدملانو څخه جوړی چې هغه زمونږ په احتیاط کې دي.
د خاغلی وزیری د معلوماتو لمخې د دغه ځواکونو درامنځته کېدو طرحه جمهوری اسات د تایید لپاره سوال شوی او خای ډیر ژر عملی چارې پیل شي. که څه هم د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې رامنځته کېدونکي ځواکونه به د ثبات په ټینګښت کې ګټور تمام شي، خو د محلي پولیسو چې تقریبا د ورته هدف لپاره رامنځته شوي په اړه یې ګڼ شکایتونه موجود دي. شاوخوا اته کاله وړاندې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د هغو لورو پرتو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې د وسلوالو مخالفینو له لوړ ګواښ سره مخ دي د دېرش سره محلي پولیسو د رامنځته کېدو هوکړه وشوه. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د امنیت په ټینګښت کې د دغو ځواکونو رول مهم بللی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا وخت نا وخت له خلکو سره د دغو ځواکونو د چار چلند په اړه اندېښنه ښودلې. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د وسلوال پوځ شمیر شاوخوا 325,000 تنو ته رسېږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان د دفاع وزارت نوې طرحه نیمګړی بولي. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تیرو تجربو ته په کتو د افغان ځواکونو د تشکیل له زیاتېدو پرته د ډلو او نورو ځواکونو رامنځته کول له ثبات سره مرسته نشي کولی.
قانون واضح هنوایی با قانون دی پولیسو که با قانون دی ذاتی دی افسرانو که او پا نور قوانونی که افغانستان که دی دفاع وزارت، کورانه و چار وزارت او امنیتی میدی دی اصد کولی ایسی خپل تشکیل زیاد کی او بنابر ضرورت او کم وقتی کم کی که دا دلنا به تشکیل کسی که کم وقت افغانستان امنیت سو وضعیت خسو او ضرورت سو در تشکیل را کم شی می تکیده ایسی در تشکیلات را کم شی. اما اوس که دا به محلی سطح د دې کنټرول مشکل دی.
د خغلی مجاهد خبره زورواکی او هغوی چې نفوذ لري بیا به هم هڅه وکړي چې په منطقوي ځواک کې خپل اغیز او افراد ولري چې دا مسله په خپله لا نور خپل سره یو تل لار هوارولی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، حدیث پردیس و مننه ترې کوو چې په رپورټ کې مو ترې واورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت د یو نوي ځواک د جوړولو طرحه د جمهوري ریاست ته سپارلې ده. په دې اړه مو ځینې د کارپوهانو اندېښنې هم واورېدې چې په موضوع اندېښنه لري. لا یو کارپو بلکې د افغانستان د کورنی امنیت د کمیسون یو شمیر غړي وایي چې د ملي دفاع وزارت نوې طرحه به د ګټې پر ځای ثبات او امنیت ته زیان ورسوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو غړي صالح محمد صالح سره حدیث پردیس مرکه کړې ده. مرکه اورو.
زه د یو افغان په صفت مې دا ویل غواړم چې کم نوې طرحې یا پلانونه چې په افغانستان کې تنظیمېږي دغه د افغانستان په خیر نه دي، د افغانستان دولت په خیر نه دي، د افغانستان نظام په خیر نه دي. اگر چېرته امریکایان یا د افغانستان نظام غواړي چې ټول د افغانستان ولس په دښمنۍ اخته کړي، هغه بېله خبره. که دوی غواړي چې پولیس محلي ایجاد کړي په اردو کې، زه هم ښه خبره ده. ولې تشکیل د اردو نه اضافه کوي؟ دا ولې د پولیسو تشکیل نه اضافه کوي چې پولیس محلي ایجاد یې خیزشي مردمي؟ که چېرته دوی په خپل لاس غواړي چې ټول خلک د ټوپک سره اشنا کړي او د ټوپک د لارې نه زیزه خوګټي، زه فکر کوم دا به یو لوی ظلم د افغانستان ولس سره وشي.
بله،
هغه ټوپک چې د جهاد په وخت تقسیم شوی دی، موږ په دې ونه توانېدو چې هغه بېرته راغونډي کړو. هماغه ټوپک دی چې د وطن اوس هم اوران او کنډوالۍ پروت دی. که موږ نورې سلاګانې محلي خلکو ته توضیح کړو او هغې له واک اختیار ورکړو، یو طرف ته دولت دا ظرفیت نه لري.
سالی صاحب وبخښئ، ستاسو خبرې قطع کوم. که چېرته دغه طرحه چې د ملي دفاع وزارت له مخې دوی غواړي چې د منطقوي ځواک په نامه ځواک رامنځته کړي، او دوی دلیل هم دا ده چې هغه منطقي چې افغان ځواکونه نیسي دوی به یې ورته سپاري تر څو ترې ساتنه وکړي، که دغه ځواک رامنځته کېږي نو څه فکر کوئ چې څه بدې پایلې به ولري چې تاسو ورته خوشبین نه یاست؟
بدې پایلې به دا ولري چې دا محلي ځواک راپورته کوي. ولې تشکیل د اردو د پولیس نه اضافه کوي؟ په دې غواړي چې دا ولس ټول په دښمنۍ اخته کړي. ولس ټوپک توضیح کړي، ګور جهاد وخت ټوپک توضیح شوی، اوس موږ هغه نشو راغونډولی. دلته چې اوس نوي سالات توضیح کړو، په دې ملک کې به آینده ژوند کوو او که نه به کټو خلک چې مصالح شي، او بیا دولت دا ظرفیت نه لري چې دغه محلي کسان خزش مردمي یا محلي پولیس د کنټرول کې ادارې کې دا ظرفیت نه لري. موږ نه غواړو چې په دې ملک یو جنجال بیا پیدا شي. یا که دی چې چېرته توانمندی د دغه ځای د ساتلو نه لري، دوی د خپل تشکیل اضافه کوي. موافق نه یم چې تشکیل اضافه شي.
بله، سالی صاحب، اوس دفاع وزارت وایي چې دغه طرحه جمهوري ریاست ته لیږي او که هغوی ورسره موافقه وکړه نو عملي چارې شروع کوي.
زه د دغه طرحې خلاف یم، د افغانستان په خیر نه ګڼم. السلام علیکم ورحمت الله.
د افغانستان د کورنی امنیت د کمیسون، البته د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی صالح محمد صالح و چې ویلي د دفاع د وزارت د هغې طرحې مخالف دی چې په افغانستان کې یو نوی ځواک رامنځته کوي، او د دې طرحې مسوده یې ولسمشر ته استولې ده. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا ولسمشر غواړي چې په نیویارک ښار کې د موټر په واسطه پر خلکو برید کوونکي ګوانتنامو زندان ته واستول شي. ګوانتنامو ته هغه مشکوک تروریستان استول شوي چې د افغانستان او یا عراق په جګړو کې نیول شوي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی او همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. رضوان مراد، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه غواړي چې د نیویارک برید کوونکي ته څه ډول سزا ورکړل شي؟
مننن صاحب، ولسمشر ټرمپ پرون هم په ټویټر خبرې کړې دي او هم همدا شان څرګندونې وکړې چې د کانګرس یو شمېر مخکښو غړو له دغوښتې چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستانی دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتنامو پوځي زندان ته واستوي. اما ولسمشر ټرمپ وویل چې دی په دې غور کوي چې دغه کار وکړي، خو لومړی دې ته اړتیا ده چې د دې حمله کوونکي د دې تورن سیف الله سیپوف یا وسلوال او یا هم جنگی دښمن وپیژندل شي. نو په صورت کې دوی کولی شي چې بیا د ګوانتنامو ته دغه د استولو موضوع تعقیب کړي.
ما غوښتل هم دا له تاسو پوښتم چې کوم شرایط او مسایل دي چې له مخې امریکایان ګوانتنامو زندان ته مشکوک کسان استولی شي؟
بلوموم، خود ګوانتنامو د زندان شهرت چرته د امریکانو په زندان د افغانستان او د عراق په جګړو کې زیات شوی. یعنی هغه کسان چې د افغانستان په جګړه کې یا د عراق په جګړه کې نیول شوی هلته استول شوی. بل دا چې صاحب له 2008 کال راهیسې تر اوسه ګوانتنامو ته امریکانو بل هیڅ زنداني نه دی استولی. خو د سیپوف مسله په دې خاطر لږ فرق کوي چې دی د امریکا قانوني استوګن دی، ګرین کارډ لري او د امریکا د عدلي مدني قوانینو له مخې قانوني حقوق یې خوندي دي. یعنی دی په هغه جګړه کې په عراق افغانستان کې نه دی نیول شوی چې پرته له محاکمې ګوانتنامو ته واستول شي. نو دا یو څه قانوني ستونزې مختلف دي.
په خپل سیف الله سیپوف چې د نیویارک د حملې په تړاو نیول شوی دی څه وایي او د محاکمې جریان به څه ډول وي؟
سارنوالان وایي چې نوموړی چې په کوم روغتون کې له حملې وروسته په ټپي حالت کې تر درملنې لاندې دی او په هغې لومړی د ویلي چې دا حمله د کړې ده او خوښي څرګنده کړې ده. بلې دا ویلي دي چې ماته د روغتون په خونه کې د داعش بیرق هم وسړوي. دغه راس پرون چې د محکمې ته په ویلچیر باندې حاضر شو، په ویلچیر باندې دی په سولنو کې تړلو، د له هر ډول قانوني حقوقو څخه چې د د په نفع هم ثابت دی سي د محکمې بهر کې د ویل چې زه دانه غوړم د حقوقونه او په خپل جرم ساده اعتراف کړی دی او منل دی چې دا بریده کړی دی. یعنی د تحقیقاتو په مسأله کې یعنی پیشرفت هم دغه دی، پرمختګ هم دغه دی چې د خپل جرم منل او اعتراف کوي او هیڅ ډول دفاع نه کوي له ځان څخه. بل په اني خبر کې باید فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون ویل چې دوی د محمد ظاهر قادروف په نامه یو بل 2 کلن ازبکستانی هم موندلی دی او تر اوسه امریکایي چارواکي او کانګرس هم دا غواړي چې معلومه کړي چې آیا سیپوف یوازې دا حمله کړې او که دا د یوې لویې دسیسې یا شبکې د پلان برخه ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو. رضوان مرادو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه څرګندونې خبر کو چې وایي دی به د نیویارک ښار د برید کوونکي ګوانتنامو زندان ته واستوي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا ولایت د کټواز ژوند نه ولسوالۍ قومي مخاور او ځایي اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې خدمتونه نیمګړي دي او د بیا رغونې په برخه کې هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا والی ایریاس وحدت په هغه ځای کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې، خو زیاته یې کړه چې حکومت هغه مهال خپلې برنامې په سمه توګه پلی کولی شي چې خلک یووالی ولري او د حکومت سره د امنیت په ګډون د برنامو په پلی کېدو کې همکاري وکړي. د پکتیکا والی له مشرانو وغوښتل یوه داسې شورا د جوړې کړي چې په هغه کې آن تر وړ ممۍ او هم پورې د سیمې مشران پکې راټول وي. دا چې د شورا ګټه به څه وي په اړه یې ده وویل:
که چېرته د خیرکوټ ولسوالۍ ستونزې وي او یوازې د خیرکوټ ولسوالۍ خلک یې د مونږ سره شریکوي، نو یوازې د خیرکوټ مشران به د مونږ سره غږېږي. خو که لویه شورا ولرو، د مونږ سره به د نهو ولسوالیو خلک د خیرکوټ په ستونزه غږېږي، نو قوت به مو پیدا کړی، په مونږ باندې به فشار زیات وي، په ولسمشر به فشار زیات وي، په نړیوالو به فشار زیات وي. مونږ په هره برخه کې مرستې ته تیار یو.
د پکتیکا والی ویل ځایي اداره د پوهنې د پرمختیا لپاره هڅې کوي او دا مهال په جانخیلو، خیرکوټ، یخیاخیلو، یوسف خیلو او ټولو ولسوالیو کې ښوونځیو ته د خامو او پخو ودانیو جوړول روان دي. د پکتیکا والی له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان لوڼو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړي.
په دا مبارزه یو اړخ یې مونږ یو، یو اړخ یې تاسو یې، اولادونه دي تاسو دي. اوله غوښتنه مو دا داده چې لکه څنګه چې زوی ته موقع ورکړي چې مکتب ته ولګي، همدغسې خدای در باندې فرض کړی ده، قانون در باندې فرض کړی ده چې لور ته هم دا موقع ورک دی وړوکوالی نه په ژړا مکتب ته ولګي.
مدنی فعال خورشید امان کټوازی د بکخیر د ولسوالۍ نوم واخیست چې په تیرو کلونو کې بیا رغونې ته پاملرنه نده شوي،
یعنی له پرمختګ او له بیا رغونې چې ډېره یوازې پاتې ده هغه زموږ د بکخیرو د ولسوالۍ ده چې په تیرو وختو کې بکخیر ولسوالۍ کې هېڅ د بیا رغونې کار نه ده سوی.
په پکتیکا کې د کټواز د زون د ولسوالۍ دو تنو مشرانو چارواکو ته وویل چې
محترم والي صاحب څخه احترامانه خواهش کوم چې د ریاستو له لارې د ریاستونو مسؤلیتونه صلاحیتونه له ولسوالیو سره شریک.
زه ولسوالۍ لرم، والله که مې ولسوال سره غلی د کپکې دعوا باندې خبرې، خو بېرته موږ پوستو وډلې د مینونی ولې دي.
د پکتیکا د کټواز زون د ولسوالیو مشرانو له ولایتي ادارې د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې د یو شمېر پروژو د غوښتنو تر څنګ د جانخینو په ولسوالۍ کې د جوړ شوي کلینیک د فعالېدو او یا د ولسوالۍ ته د اساسي سړک د جوړېدو غوښتنې هم وړاندې کړي. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې په نړۍ کې سکل بیا د هغه هیوادونو لیست پور کړی چیرې چې د وژل شوو ژورنالیستانو قضیې نه دي حل شوي. افغانستان چې د 2008 میلادي کال راهیسې په پرله پسې توګه په دې لیست کې شامل و، د لومړي ځل لپاره له دې لیست څخه ایستل شوی. خو په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې وایي په دې هیواد کې تر بل هر وخت ژورنالیستان له زیاتو خطرونو سره مخ دي. په دې اړه یو رپورټ له لږ ځنډ وروسته. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې د هغه دولس هیوادونو لیست خپور کړی چیرې چې ژورنالیستان په هدفي توګه وژل شوي او قاتلانې نه دي مجازات شوي. په دې لیست کې د سومالیا په شمول اووه هیوادونه له تېرې یوې لسیزې راهیسې پرله پسې هر کال شامل دي، خو افغانستان چې د 2008 میلادي کال راهیسې په دې لیست کې اوسه کال د لومړي ځل لپاره له دې لیست څخه غورځول شوی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنه وایي سره له دې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی او په تیرو کلونو کې د ژورنالیستانو د قتل په تور څوک نه دی محکوم شوی، خو په دې هیواد کې په وروستیو کې د ژورنالیستانو هدفي وژنې کمې شوي. خو د دې معنی دا ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت ښه شوی؟ د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر له دې سره موافق نه دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وروستي دوه کلونه افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره تر نورو ډېر خونړي وبلل.
2018 کال کې موږ تقریبا 14 ژورنالیستان د لاسه ورکړي. 2018 کال کې هم څو خونړۍ پېښې شوي او په هغو کې تاسو ته معلوم دی یو ځل موږ 5-6 ژورنالیستان یا رسنیو همکاران په ننګرهار کې د لاسه ورکړي. بل ځل هم د کابل خونړۍ پېښه چې وسوه هغې کې هم تقریبا 5 شاوخوا ژورنالیستان د لاسه ورکړي او ذخیر نور زخمیان دي. دا ارقام چې دي د 2014 کال نه اخوا ارقام سره ډېر تفاوت لري. 2018 کال دواړه خونړۍ کالونه دي په افغانستان د مطبوعاتو رسنیو په تاریخ کې.
ښاغلی سمندر، ازادي راډیو ته وویل دا له هغه معیارونو نه دی خبر چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پر بنسټ دا لیست چمتو کړی، خو د دوی ارزونې ښیي چې له سوریې وروسته افغانستان د ژورنالیستانو لپاره پرله پسې د نړۍ یو خطرناک هیواد دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنه هم د افغانستان نامنیو په ترڅ کې د ژورنالیستانو مرګ شوبلا او د دوی لپاره سخت شرایط مني. دا اداره په کابل کې د یو ټانکر موټر په چاودنه کې چې 150 څخه زیات کسان یې وژل، لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدل تاییدی. د مافیت په نوم دا لیست هر کال د نومبر په 2 نیټه د ژورنالیستانو په وړاندې د ترسره شوو جنایتو څخه د مافیت د پای ته رسولو د ورځې په مناسبت خبرېږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کینټ د ژورنالیستانو په وړاندې د جنایتو لپاره د مافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي، په 2018 کال کې د افغانستان په شمول د دې ادارې ژورنالیستان په بیلابیلو هیوادونو کې لږ تر لږه 4 ځله هدف ګرځول شوي. ټام کینټ وایي
ان د رشین فدریشن، یوکرین، بیلاروس.
ټام کینټ وایي د روسیې په فدراسیون، اوکراین، بیلاروس، پاکستان، افغانستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان، ارمنیا، آذربایجان، مقدونیا او نورو هیوادونو کې چې موږ کار کوو، په دې پیښو کې فزیکي بریدونه، زنداني کول، خپل سر نیونې، پوښتنې ګرویګنې، لفظي ګواښونه، په محکمو کې محکومول، انلاین ګواښونه او د وسایلو ضبطول شامل دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې په سګنلس کې چیرې چې ډیر وژل شوي ژورنالیستانو قضیې نه دي څېړل شوي، سومالیا، سوریا، جنوبي سودان، فلیپین، مکسیکو، پاکستان، برازیل، روسیا، بنگلادیش، نایجیریا او هندوستان شامل دي. د اداره وایي دوی د لیسته بیلابیلو هیوادونو نفوس ته په پام په دې هیوادونو کې په تیرو لسو کلونو کې د ژورنالیستانو د قتل د ناحل شو قضیو د فیصدۍ پر بنسټ چمتو کړی او هغه موده چې د سګنلس ته چمتو کولو پر مهال څېړل شوي هغه د 2001 میلادي کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه تر 2010 میلادي کال د اگست تر 1 نیټې پورې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې افغانستان له هغه لیست څخه ایستلی چیرې چې ژورنالیستان وژل شوي او قضیې نه دي تعقیب شوي. دا لیست د ژورنالیستانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو څخه د خوندیتوب یا معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې چې د نومبر 2 نیټه په مناسبت هر کال خبریږي. سکل په دې لیست کې 12 هیوادونه شامل دي او افغانستان د لومړي ځل لپاره چې د 2008 میلادي کال راهیسې پرله پسې پکې شامل و سکل په دې لیست کې نه دی شامل. خو په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه بیا وایي چې په 2010 کال کې په افغانستان کې لږ تر لږه په بیلابیلو پیښو کې 10 ژورنالیستان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي. اخوا په کندهار کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه د دې ولایت د امنیتي ادارو څخه د 2 خبریالانو د نیول کېدو په اړه وضاحت غواړي. د کلید په نوم د یوې محلي راډیو مسؤل احمد الله سرګند او بسم الله وطن دوست په نوم یو بل ځایي خبریال د تیرو 2 ورځو راهیسې د ملي امنیت او امنیتي قمندانۍ په توقیف کې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ په یو بنسټ کې د دې ولایت راټول شوو 10 خبریالانو د کندهار له امنیتي ادارو ملي امنیت او امنیت قمندانۍ څخه غوښتنه وکړه چې د کلید راډیو د مسؤل احمد الله سرګند او د شیبه په نوم د یوې راډیو محلي خبریال بسم الله وطن دوست د نیول کېدو په اړه دلیلونه روښانه کړي. په جنوب کې د نوی صحافي دفتر مسؤل عبدالسمیع غیرتمل بای احمد الله سرګند چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د ملي امنیت په توقیف خانه کې دی، مرکزي دفتر یې په لومړي عکس العمل کې ویلي چې نوموړی د یوې شخصي مسلې په تور توقیف شوی. د غیرتمل په وینا دولتي چارواکو او خپل د ملي امنیت ادارې تر اوسه د احمد الله سرګند نیول کېدو دلیلونه نه دي واضح کړي.
ښاغلی احمد الله سرګند نیول کېدل د کندهار د کلید راډیو د مرکز رئیس په توګه دنده ترسره کولی د ملي امنیت د لورې نیول شوی دی او فقط د هغوی د ادارې سره چې موږ تماس نیولې دي د ادارې د خبرو تایید دي چې د احمد الله سرګند یوه امنیتي شخصي ستونزه چې د وروسته وزیر سي.
غیرتمل دغه راز وویل چې د شیبه په نوم د یوې راډیو محلي خبریال بسم الله وطن دوست دوی ورځې مخکې د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا لومړی غوښتل شوی او وروسته تفکیف شوی چې لا هم امنیت قمندانۍ د نوموړي خبریال د نیول کېدو په اړه دوی ته قانوني او واضح دلایل نه دي وړاندې کړي. او موږ غوښتل چې د احمد الله سرګند د نیول کېدو په اړه د ملي امنیت ادارې نظر هم واخلو خو د پرله پسې هڅو سره سره ونه توانېدو. بلخوا د کندهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي بسم الله وطن دوست د سمی یوسف نوم د یو تورن کس په ملاتړ فیسبوکي پوسټونه کړي. د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په لومړنیو پلټنو کې معلومه شوې چې سمی یوسف نامي د وسلوالو سره اړیکې درلودې او بسم الله وطن دوست د نوموړي نیول شوي تورن کس په اړه داسې فیسبوکي پوسټونه کول چې خلک یې د پولیسو او حکومت پر ضد پارول. په عین وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال وایي د خبریال وطن دوست د خوشي کېدو په اړه له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړي او ډیر ژر به موضوع حل شي. په عین وخت کې خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو دا ډول نیول کېدل د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې تاوتریخوالی بولي. احمد لودین او صدیق الله افغان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل که خبریال کومه مطبوعاتي غلطي یا تخطي کوي باید په اړه د اساسي قانون او د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې د تخطي کمیسیون او د رسنیو مربوطه ادارو ته شکایت وسی.
خبریال موضوع باید په هغه ډول بررسي نه سي لکه څنګه چې نور عادي موضوعات کېږي. اړوند ارګانونه نه یې سمې د قانون یا د مفاهیم د قانون مطابق د هغوی بررسي وسي. متاسفانه تر اوسه قمندانۍ لا هم موږ ځنډوي وایي چې موږ تاسو ته وضاحت ورکوو
زموږ غوښتنه د ټولو خبریالانو غوښتنه دا ده چې دا موضوع ژر تر ژره حل شي، او هر یا کل هغه وضاحت یا هغه لامل چې دی پر بیول شوی دی بدل شوی دی هغه معلوم شي.
موږ د بسم الله وطن دوست په موضوع او د احمد الله سرګن په موضوع کې د کندهار او د زوم ټولو خبریالانو د حکومتي او امنیتي ادارو څخه دا غوښتنه کوو تر څو په دې برخه کې قانوني کړنې ترسره کړي، موضوع ونه ځنډي، موضوع شخصي توقیف خانو ته نه کړي، او سره تر څنګ یې د خبریالانو په وړاندې جاغ تهدیدونه چې اوس موجود دي او په دغسې پیښو سره نور هم ډېریږي را کم کړي او ډېرې نه کړي.
په جنوب کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه وایي په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په روان کال کې د جنوب په سطحه د خبریالانو د تاوتریخوالي لس پیښې له دوی سره ثبت شوي، چې له دې جملې څخه ډېرې قضیې د دولتي بنسټونو او چارواکو لخوا رامنځته شوي او یوه برخه یې د وسلوالو مخالفینو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو پورې اړه لري.
دوستانو و موردل چې په کندهار کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه د دې ولایت امنیتي ادارو څخه د دوو خبریالانو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کوي. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د غرمې 12 بجې شوې. یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو طرحه ولسمشر ته د تایید لپاره لیږلې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډېره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول شویو سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. د کندهار د ملي امنیت ریاست خبر ورکړی چې نن یې د کندهار په ښار کې دوه وسلوال مخالفین نیولی دي. د ویل کېږي دغو کسانو له څه مودې راهیسې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت او خلکو پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. د کندهار د ملي امنیت ریاست د دغو کسانو اعترافات هم خبر کړي دي. د دوی بشپړ هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. له افغانستان سره د هند د غنمو د مرستو هغه لومړی جوپه چې 130,000 تنه غنم دي پرون د ایران د چابهار بندر ته ورسېده چې څو ورځې مخکې د هند له کندالات بندر څخه په کښتیو کې بار شوي وو. د دغو 1.1 میلیون تنه غنمو یوه برخه ده چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د پاکستان له واکه لیرې شوی صدراعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون شو چې په محکمه کې د فساد دغه تورونو په اړه ځواب ووایي چې پرده او کورنۍ یې لګول شوی دی. هندي چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوه کارخانه کې د چاودنې له کبله لږترلږه 6 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. دا پېښه په اتر پردیش ایالت کې سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس یو شمېر مخکښو غړو له سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې چې د نیویارک ته حملې تورن ازبکستانی دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته واستول شي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ساده رادیو .com کې هم وګورئ. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نس پروګرام تر زو مومن دا وخت موږ هرونه د یو کلی زرغګونو ډرامې خبرونه دا ډرامې خبريږي. ورپسې لا یاد مباسې چې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع بحث لري. یو کلی زرغګونه
یو کلی زر غاګونا
یو کلی زر غاګونا ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاګونا په ډرامه کې مو واوریدل چې مساګل د خپل مور سنم ګل لاسونه خکولول او ورته ویلې چې ستا په لاس په خښوي ډوډۍ داسې خوګاره لګیږي لکه د ګل محمد د دکان کیک. اوس به واورو چې ګل محمد او مور یې ترور بیبي ولې ورخطا دي.
چې دا به د چا زنګ وي؟ تیاره ماخوستن دی، نه یې نوم ښکاري او نه یې نمبر. وده دا دکان به ګل کړه.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ته ګل محمد یې؟
هو خاوري ګل محمد یم. ته څوک خبرې کوي؟
زه د پولیس عامر یم.
سلام علیکم عامر صاحب.
وعلیکم سلام ګل محمد. زه راته وایم چې هغه خلک څوک چې ستاسو د کلی په لاره کې ډزې وکړي.
عامر صاحب څه وایم، قاچاقبران راته ښکاره کېدل، څه یې په اسونو سپاره وو او څه یې په بارشوې کچره پسې روان وو.
ښه سمه ده، موږ به یو طریقه ورته جوړه کړو چې په ډزو کې د کلي خلکو او څارویو ته تاوان ونه وړي.
ښه ده امر صاحب، کامیابه اوسې. رښتیا امر صاحب، زه همدلته پاتې شم.
ته کور ته لاړ شه، که بیا څه کار و زنګ درته وهم. اوس خدای په امان.
صحیح ده، خدای په امان.
ګل ماما ده زویا؟ وا ګل ماما ده.
څه وایې مورې؟ په دې ماخوستن کې دلته څنګه راغلې؟
رښتیا یې ویلي چې د مور زړه په زوی، د زوی په وچه تیګه. داسې خو څوک نه کوي ولکه.
ولې مورې، خو څه مې کړې؟
زموږ زړونه خو دې د پښو تر تالو تېر کړل. نه ګورې تیاره ماخوستن دی، ته لا بېغم د دوکان مخې ته ولاړې. ولې؟
خو همدا اوس د روانېدم.
روانېدل دې په خیر شه زویه. دا ډله دې څه وي؟
هسې د کلي په څنډه کې یو ډله خلک وو. اسونه او کچرې ورسره وې، بس له مستۍ نه یې هوایي ډزې کولې.
چې دا به څوک و به زویه؟ وای زویه، دا د پولیسو د موټرو.
هو، د پولیسو د موټرو غږ دی. هله درځه کور ته ځو، هسې نه چې جګړه ونښلي.
لکه چې پلار مې راغی. صبر چې دا موبایل پټ کړم.
هلکه ناصره، دا د ساز غږ له کومه راته؟
څه ووایم؟ لیبان دې به راته.
ګوره زویا، زه نه وایم چې موبایل بد شی دی. مقصد مې دا دی چې خپل سبقونه دې ووایه. ته لګیا یې ټوله ورځ په موبایل کې سندرې اورې.
نه مې دې اورېدلې، زه هېڅ موبایل نه لرم.
شیطانه کور دې وران شه. دا تر بالغ لاندې موبایل پیریانو راوړی دی. ته صبر چې په دیوالې ووله.
مه کوه پلاره، دا مې د بل ملګري دی، د ډېرې بیې موبایل دی.
ښه، ته مې لاس پرېږده، نه ماتوم. د انسان غوندې دلته مخامخ راته کښېنه چې یوه ضروري خبره درته کوم.
د انسان غوندې دا دی ناست یم، د څه شي خبره راته کوې؟
اوس به درته معلومه شي چې د څه شي خبره ده. له غوږونو دې مالوچ لرې که او په دواړو غوږونو یې واوره.
خو درته غوږ یم، وایا څه راته وایې؟
دا درته وایم چې یو وخت په جمیل پسې په فیسبوک کې دروغ جوړول. هغه بله ورځ د جنوکو د مکتب په لاره کې بوز بوز کېدې.
ته عجیبه خبرې کوې، خدای دې څوک به دې لیدلی وي. زه خو نه یم تللی.
په سترګو کې به خاورې نه راسیندې، همدا ته په خپله وې. اوس دا راته ووایه چې د کلي له پرېکړې خبرې مولوي صاحب او د کلي مشرانو ویل چې کورنۍ او پلرونه د خپلو زامنو او د کورنۍ هلکانو ته نصیحت وکړي چې وروسته له دې دې نجونې نه ازاروي.
نو زما یې د کلیوالو په دې خبره څه؟
ستا یې دا چې نور د خلکو لونې مه ازاروه. سبا به کلیوالو نیولی یې، مخ به یې درته تور کړی وي او په خره به یې چپه سپور کړی وي. کوڅه په کوڅه به دې ګرځوي.
د چا هغه پلار مې هم نشي نیولی.
پلار بچیه، ته خو شرم نه لرې؟ زه به له شرمه مړ یم. زما د عزت پټکی په ځمکه مه غورځوه.
بس بس، نور مې په دې خبرو غږونه مه خوره، زه خپله ښه پوهېږم.
ارمان چې وپوهېږې، که تا ته خپله خور عزتمنده وي، د نورو د خویندو به مې عزت وکړې.
پیدا شو بدمشا
زه په ټکټر کې خوب وړی وم. اخ ظالمه، ډوکې دې رحمت کړل تا وای کا. اوس دې حکومت ته کش کوم چې سل کاله دې بندي
کې. چې په رښتیا یې ډوکې مات دي نو موسا ګولا، اوس په رښتیا ستا ډوکې مات دي؟
او خو ته وای کا، زه یې تاوان درنه غواړم. ټکټر به دې پکې لاړ شي.
خوم سخته خو درته باد اسوا زړه دې بدمشه زه خو يم چې ته یو بل کار وکړه
توایا کنه څه وکم
دا څه وکم چې تلک پاته روان شه ګوندې اډوکی بادې خوي
زه ظالم زه له ځایه نشم خوځېدی ته وایې روان شه ته وایې یو له لوږې مړ کېده بولې سر ته پراټې لټولې
دا د پراټو خبره مه کوه کنه ولې مې لوږه راویښه وې یو بله پوښتنه درنه کوم زه د بدمشه
زړه مې بد ښه دی وایه پوښتنه دې کوه
اسې ما ویل چې له ټیکټر نه مې چې نه وې راغورځولی هغه وخت ګرځېدی او خورېدی شوې
خود هلته تکړه ومه ته وایښه دغسې تا غوندې غټ سړی به مې داسې راڅم نه
وی وی ظالمه ټټر نه مې پوښته شه چې مړ دې کړم
داسې ښه یې ته وایښه اوس به زما د هډوکو په خوبو کې یا ټیکټر راکوې ته وایښه یا ریزه در باندې کوم او یا به له خپله ظلمه لاس اخلي
وار مه کوه ټیکټر خو مې چې مړم کې نه یې در کوم اریزه مه را باندې کوه چې د وړوکي بچی پلار کېږم
د وړوکي بچی پلار کېږم ته د خپل وړوکي بچی سره ظلم کوې ته وایښه زه کده نه پرېږدم
مه کو زه نه وایم ښه زه دې بدمشه خدای مې دې له ظلم نه وساتي زه به مې د خپلې کور ودانۍ او وړوکي بچي ډېر خیال ساتم
بس رښتیا وایې که دروغ
او خود رښتیا وایم
دا قول دی
او دا دی راکه لاس دی سل ځله مې قول دی زه دې بدمشه
بس چې قول دی نو راپورته شه نو ته به نن یا سبا له خیره سره خپله کور ودانه کلینیک ته بیایې چې ډاکټران یې وګوري ودې اورېدل
د اسلام مورې
وای خدایه اوس به څه ورته وایم
څه شوه ګلالۍ نن هم نه ده راغلې
خیر دی رابه شي رښتیا نن غرمه هم نه وې ډېر خوږ قطق مې پوخ کړی و
ګوره شفیقې تو اوس خبره مه بدلوه دا ووایه چې د ګلالۍ د پلارګڼې ته مو خبر ورکړی دی که نه
وی دا څه اورم د څه شي خبر څه پېښه خو به نه وي شوي
لا حول والا له دې نه به لویه پېښه څه وي چې د خان انګور د پلارګڼۍ کره مرور کښېني
وی د اسلام پلاره زما زړه دې وغورځوه د ټولو خلکو نګاین د پلارګڼۍ کره ځي بیا په خیکې کې خو یوه نیمه ګله هم راځي
لا حول والا په ټولو خلکو یې زما څه زه خانم خان صابر غریب سړی دی د فیلانو سره دې ټانټې نه جوي
صابر غریب بد سړی نه دی ګلالۍ ملامته نه ده لکه نازولې ده اول دې ورته سره شنه باغونه
سره شنه باغونه مې ورته ښودلي دي وخځې
خو هغه له واده نه مخکې دې ورته ویلي وو چې مکتب ته به دې ځي او خپل سبقونه به دې
وایي بس د سبقونو په خبره به غټه تیګه کېدې په خبره پوه شوې که نه
پوه شوم ته خو له کښېنه دې بالښت ته دې ډډه ولګوه په درېدو ستړی شوې
نیم ستړی شوې کښېناستو ته نیم راغلی ته مې هغه واسکټ کوټمنډه راواخله
په واسکټ څه کوې اوس له باندې نه راغلې
ډېر ماغزه به مې نه خوري واسکټ مې راواخله
سمه ده واسکټ به درته راواخلم خو په دې مې وپوهوه چې اوس چېرته ځې
هېڅ چېرته نه ځم همدلته د صابر دوی کره ورځم
د صابر دوی کره د څه لپاره
د دې لپاره چې لږې ماغزه سرته راولم او ګلالۍ لاس نیولې له کوره راوباسم
د اسلام پلاره داسې مه کوه زولۍ درته غوړوم په دې کار کښې نه ښکارې
ویب چپ شه ډېرې خبرې باندې کړه په دې ښه نه ښکارم چې انګور مې یو غریب سړی په کور کښې کښېنولی وي
مه کوه د اسلام پلاره زه لرې نیسم د کلي مشر او خان یې خلک به در پورې وخاندي
ویم لرې شه خپلې خانې زور ورته ونه کړم داسې یې کله پرېږدم
واسلام زویا زر شه پلار دې را وګرځوه د صابر دې کله په جنګ ورغی
درنو اردن کو سلامونه تاسو دی یو کلی زر غونډه ډرامې 214 برخه واوریده. اوس مو د ډرامې اړوند ژوندې د خبرونه تاسو یوسف زدران او تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کلی کو په ډرامه کې مو موضوع حتمن مونډلی. نن په دې غږیږو چې ځوانان د کلی او کور د مشرانو خبره نه مني، لا هم د ټولنې په تیرا خونځي ته د تلونکو جن ازار وضعیت کوي، ورسره څه باید وشي؟ د همدغه پښتنې پاړه تاسو درنو اردن کو پیغامونه مونږ ته په 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خبرو او ترڅنګ مونږ دلته د افغان میټوډیک د برخي او همکار محمد عاطف فقیرزاده سره چې په ټولنیز او فرنګي برخه کې کار کوي په همدې موضوع خبرې کوو. په خبرونه کې استاسو اوریدونکو ځینې مخامخ اړیکې هم مخلوص مې مودي 0999235540 بلش مې رده 0998225550. ښاغلی فقیرزاده صاحب خبرون ته ډېر زیات بخیر راغلی ستړي مشي ورسره که پوښتنه مو وکړم مونږ تر ډېره په دې موضوع غږېدلو چې هزارو ازیات اکثره د بېسوادۍ له امله کېږي زموږ ټولنه کې هغه بېسوادي چې حاکمه ده ولیدل کېږي تر ډېره متعلمین محصلین او زده کړې خلک هم دا کارونه کوي دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ستران صاحب چې بلنه مو راکړه چې په یو ډېرې مهمې موضوع سره وغږېږو. تاسو تل دې موضوع توجه کړې ده. موضوع هم مهمه ده او هم ډېره اساسه ده.
بالکل.
ځکه افغاني ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، هلته مطلق نفوس چې دی دا مسلمان خلک دي او معمولا په یو مسلماني ټولنه کې د دې موضوع په دې کچه توقع نه کېږي چې دا موضوع دومره جدي شي، خو متاسفانه له بده مرغه دا موضوع ډېره جدي شوې ده. څنګه چې تاسو یادونه وکړه په مقدمه کې چې دا د نالوستیتوب یا بېسوادۍ موضوع هم په دې کې ډېر ژور رول لري، خو د دې تر څنګ نور مسایل هم دي له بده مرغه چې دا موضوع لا ډېره جدي کړي.
تاسو په همدې برخه کې ټولنیز او فرنګي برخه کار کوئ، نور څه دلایل ستاسو په نظر باندې کېدلی شي؟
دلایل ډېر دي، ګڼ دلایل دي. فکر کوم دا به شونې نه وي چې په یو لنډ داسې یو لنډ پروګرام کې چې یو ساعت نیم ساعت وخت نیسي په ټولو موضوعاتو باندې وغږېږو، ځکه دا یوه ډېره ستره موضوع ده. په دې باندې څېړنې شوې دي. زموږ دفتر د ځوانانو سره کار کوي، په بېلابېلو ولایتونو کې دې موضوع ته توجه کړې ده. ځوانانو سره او د ټولنپوهانو سره په دې موضوعاتو باندې غږېږو، خو معمولا هغه عمده دلایل یې دا کلتوري او فرهنګي، کله چې کلتوري او فرهنګي وایي د کلتوري او فرهنګي ارزښتونو زیانمن کېدل دي. دا د جګړو ځکه موږ څلوېښت کاله په پرله پسې توګه په جګړه کې ښکېل یاست. متاسفانه دغه ارزښتي ټولنیز ارزښتونه له منځه تللي دي په ټولنه کې. تاسو که چېرته د ډاکټر نجیب په دور کې داغه نه مخکې دوران تاسو وګورئ، په تاریخ کې ولولئ، په کتابونو کې دا راغلي دي. په افغانستان کې د ښځینه او جامع لکتر لګه په د لوی ښارونو کې لکه په کابل کې د اوس په پرتله آزاد هم وي، خو دا ډول ستونزې هغه وخت کې مونږ شاهدان نه یستو چې د دې اندازې دا ستونزې جدي وي. دا د ټولنیز فرهنګ پورې تړاو لري. متاسفانه د څلوېښتو کلونو څلور لسیزو پر لپسې جګړو زموږ هغه فرهنګي ارزښتونه له منځه وړلي دي. اسلامي ارزښتونه هم د خلکو په دغه کې دا خپل اسلامي ارزښتونه نه، بلکې د خلکو پر وړاندې اسلامي ارزښتونه دا کمزوري شوي دي. خلکو واټن نه اخیستی دی د دوو ارزښتونو نه، د دوو ډیرو مهم ارزښتونه چې دا اسلامي فرهنګي افغاني ارزښتونه دي. دا دی. او بل ډیره مهمه موضوع هغه ټولنیز موضوع ده چې ښځو ته معمولا په افغاني ټولنه کې پټه سترګه کتل کیږي.
او خو دلته بېسوادي هغه مین فاکتور دی چې سرچینه لاغې نخسل کیږي. ولې لیدل کیږي په ښارونو کې چې هغه کسان چې سواد لري، ذکر لري، محصلین دي، پانتونونو کې حتی دا موضوعات تکراریږي، نو دلته څوک مقصر شي؟
دا خو څنګه یو ټولنیز پارادوکس دی چې یو اړخمنګ وایي چې دا موضوع اصلي لامل بېسوادي ده، لبل اړخه بیا چېړنې ښیي چې دا یوازې په سرکونو په سړکونو واټونو کې دا نه پیښیږي، په کوڅو کې نه پیښیږي. تاوتریخو هزارو ازیات زورول
دلته د دوی په تربیه باندې هم انتقاد کېدی شي.
په دوی په تربیه باندې هم انتقاد کېدی شي. په ځینې ځایو کې حتی هغه کسان چې هغوی هم لوستي دي، هم باسواده دي، هم په اقتصادي او ټولنیز لوړ وضعیت کې قرار لري، بیا هم دا کار کېږي. په ادارو کې هم دا کار ترسره کېږي د ښځو پر وړاندې. او دا چې په ادارو کې ترسره کیږي او هغه د ټولنې په اقتصادي او فرهنګي کچه هغه په لوړې کچه کې هغه کسان چې دا کار ترسره کوي، دا ډېر فرهنګ بیا هم فرهنګي دغه دي فکتورونه دلته دي چې ښځې ته معمولا په ټیټه سترګه کتل کیږي.
ستاسو نظر ولې اوریدونکو ته هم شمیره پریښي وه چې تاسو په دې اړه باندې څه پیغام لرئ؟ هغه ځوانان چې لا هم د پوهې سره سره دا موضوعات بازار وضعیت تکراروي. ساس په نظر څه باید ورسره وشي؟ زمونږ ځینو اوریدونکو په 0 او 6 0 1 0 1 0 1 شمېرې راته غږیز پیغامونه پرېښي. د ولې دلیل او ځواب له دوی اورو.
خبر دای شاید څوک چې پردی خوان لمن دی آزار یا څوک چې خپل ګریوان ته سره ټکړي بل ګریوان هم دغه شاید څوک چې پردی خوان لمن دی آزار یا خپل نه ګوري هغه په باندې بند خلاص نه ده ادا یې څنګه لري بیا مور څنګه ګوري بیا ورور څنګه ګوري بیا بیر څنګه ګوري چاته نه ګوري خبر دای شاید فنشات باندې نه کیدو اول خو د کلي شورا جرګه ده چار پریکړه وکړه هغه به کوي لکه د کلي د شورا د پرېکړې خبرې هم نه منلې دا به جنایي او امنیتي ځواکو ته باید وسپارل شي چې د جنایي جرمونو کې شامل او بیا په سزا باندې ورسېږي. دا د دې سوال جواب دی.
سلامت له کابل څخه زه اوسه یو وردګ یم. وردګ ولایت څخه تاسو دم یا کلي زرغونه جامې ټول کار کوم. سلامونه. تاسو څنګه په ځواک کې تاسو وایم چې نن خبرونه چې خوښه شوه نن درامه کې او مشنه نکړنی مشنه کښنه نه ټول تاسو لري تاسو په یو چا خورته مور را په تناست یو غوړي نه یو خور مور تاسو درا راته کې تاسو کې کوم را تاسو چې خور مور مو درونه نو زه چې خپل ځان نه درو چې زما ورور یې څوک درو وینم نه کاځي چې درو ولا ما دې وکړل یو.
بلے السلام علیکم. جو بجلہ تھا کہ بدرش سوالی بہ انہوں نے ولایت تخمی اڑ نا سے غم در تھا پھر تم زما نظر دا دے کہ دا جوانان تو کہ دا خون دی زوروی یا دا خون دی مخدی اور تو ولا بھی تو تا باید تو قانون جو سی باید دی تے سو میا کی قید پر کرے کہ دوار کول سی کہ پجیل سے واسو سی انشاءاللہ دی گو بیا دا کار نہیں سی درے سالور نہ کی قید اور بنی پرے گا یا به دې کار نه کوي. خدا دې رامي د یو کله زر غونو دې رامي دې زول په ژوند کې ډیر بدلون نه وسل
0 او 6 0 1 0 1 0 1 0 شمیره تاسو درنو اوردونکو پیغام نو ټینګار پدې چې قانون جوړ شي جنایي پولیس رول ادا کړي قومي رول ادا شي د ټول تپکتو تاسو زین نور اوردونکو پیغامونه کپاتې وساس په نظر دا موضوع څنګه حالې دل شي د شمیرې 0 او 6 0 1 0 1 0 1 0 تر ته پرېږدې. مخامخ اړیکو ته ځو چې موږ سره وردګ فضل هادي وردګ له میدان وردګو نه اړیکه نیولې ده. خبرونه په خیر راغلی تاسو لند پیغام نظر اورو مهرباني.
زبرون صاحب سلامونه او احترامات مو ملي محترم ملما ته سلامونه اورم د کومه نو وکړم د مهمې خبرې وکړي د جمعیا کې بعد هر مو دغه ورته پیغام وکړي چې دا سه حرکت وکړي ټول نه کې چې دغونه ټول مثبت پاند خلک وکړي خو بس هغه کوم ځوانان د مو نه خفه څرګار وی چې هغه منفي ارخونه زیات پکې دي نو دغه د خپل مخنیوي وکړي. ډیر زړه ډیر ځوانان وینم چې دا سه یو کور کو یا دا سه یو حرکت کو چې هغه د ټول نه یونه منتی ارخونه پکې رتی نو دمو په ځوانونو باندې غایره چې دای په جامعې کې بعد په کورانه کې تاسو یو تاسو یو چلند وکړ زدرون څوک چې هغه به وقیان دی جامعې یو څوک یو چې تل دا
تاسو نظر دا چې هر څوک خپل رول خپل ادا کړی. ډیر مننه تاسو پیغام له میدان وردګو ان په خبرونه کې شامل کړو. بل اوردون کې را سره شته تاسو لاند تبصره نظر او خبرونه په خیر راغلی. بله تاسو اړیکه را سره وصل د لطف خبرې وکړي.
سلام مینا دانه زدران ثابت تا او قدرمن ملمت او درنو او دین کته اله کوم شیرو غو جوړوي
من نه زاند معرفي کړل
الله وبد ته فدارته په اړیکه کې يم.
مهرباني
ریسکه چې دی د پن نو نصيحت نه ده کې ګرامي او دان دي کوي د نن نړۍ مننه کوم اله کوم انا او دین کې ته عمل وکړي او دا سکلن نه پرهیز وکړي چې زمونږ د هیواد د بربادي او د خوند د تعلیم د مخنیوي سبب کېږي. دغه می نظر و زدران ثابت تر بیا را
مو ایوه دا ونه کول غواړم دا د یو کلی زرغون ډرامه چې تاسو اوریدونکو یې صفات ویل تاسو نظر ده. هر چهارشنبه هر دوشنبه د مازیګر په 4:30 بجې خبريږي بیا تکرار تاسو د پنځم پورز دا وخت لژوندې د غباس سره وري د پښتون د اونې پښتون هم د دوشنبه پورز د ډرامه ورسته خبريږي نو تاسو چې د دې اونې د پښتون په اړه ځواب راته پریږدي تاسو غوړه پیغامونه جایزه هم لري. نو هغه پښتون کولای شي 0 او 6 0 صفر یو شپیتو صفر یو شپیتو شمیره ته ځواب کې ورسته کوه. خو اوریدونکو تاسو ته راځئ کنه غږ ثبتون کې ماشین شمیره مې ویلې ده تاسو ګڼه پیغامونه موږ هلته اخلو. د اوریدونکو ټینګار په دې دی چې څه چې کری هغه بری بیا ځوانانو ته نصیحت دا دی که ته موږ بل متل لرو که د چا ورته په ګوته وهیا څوک به نه وهل کېږي داسې لرو. خو قانون باندې هم یو ټینګار یو موضوع دی. موږ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی قانون لرو. هلته دا موضوع څومره جدي ده.
د ورور ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه که چېرته دا په قانوني چوکاټ کې دا موضوع مطرح شي اول ته سزا ورته وټاکل شي فکر کوم تر یوه حد به مخنیوی وشي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې په دیرشمه ماده کې هلته لنډه یادونه شوې ده. هلته یادونه شوې که چېرته څوک د خزانو اره خزو د ازار او اذیت سبب کیږي هغه په درې میاشتو قید محکومیږي. او که چیرته دا ازار او اذیت بیا له اداري مقامه له دولتي مقامه د داسې یو کس لخوا رسمي ځای عملیږي بیا دا دوه چنده کیږي شپږ میاشتې. اصلي ستونزه څه ده؟ اول خو دا قانون جدي نه نیول کیږي په ټولنه کې ځکه دا قانون بیا هم د ښځو پورې تړه عمومي دلته ښځو سه په فرهنګي او په ټولنیزه توګه دلته تعبیزي او له تعبیزه ډک چلن کیږي له بده مرغه چې په دې باندې هم کار باید وشي چې دا بیا ټولنیز پوهاوي ته آګاهۍ ته د کورنۍ ونډې پورې تړلی موضوع ده.
په موجوده حالاتو کې شاید د قوانینو تطبیق هغه څه چې ډېر چارواکي هم مني داسې سخت وي لکه چې موږ تاسو په ټولنه کې وینو لکه په ډېرو نورو موضوعاتو کې له د چارواکو باور باندې چې خلکو باور باندې چې هغه نه دی عمل شوي. دلته که یو څوک بد کار کوي ازار وضعیت کوي یو جنوب پسې پرزه ځي مکتب ته ځي د بل ملګري رول چې دی د بل ملګري د هغه جامعې دغه ټولنې
د بل ملګري رول ته ډېر عمده دی ځکه متاسفانه په ټولنه کې ذهنیت داسې دی که چېرته یو څوک کیدای شي هغه ذهن د ته مادم نه وي او د خزانو پر وړاندې دا پرزه تګ و دا ډول چلند هغه ته د خپل لپاره یې ناوړه عمل وي او دا هیڅ وخت په دې باندې لاس پورې نه کړي. خو یو بل څوک چې کوي دا ورنه ناخداګاه توګه دا ورنه خوند اخلي ورنه لذت اخلي دا متاسفانه چې یو ټولنیزه ستونزه ده یو ټولنیز فرهنګي ستونزه ده چې په دې باندې باید کار وشي. تر ټولو زه بیا هم په لنډه توګه نه د قانوني بحث ته راځمه. دا ډېره مهمه ده ترڅو دا عمل جرمي بڼه راپیدا کړي
او عملي شي.
پولیس د قوانینو په اساس باندې اړ دي چې کله شهودي جرم ویني هغوی باید لاس په اقدام شي. خو متاسفانه که چېرته یو څوک د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هغو ازار اذیت باندې لاس پورې کوي پولیس ته خپل هېڅ وظیفه نه ګڼي چې هغه ونیسي یا هغه په قضایي توګه تعقیب کړي. په دې کې د بېلابېلو دولتي ارګانونو لکه د ښوونې او روزنې وزارت ځکه دا د ځوانانو سره په د هېواد په کچه کار کوي د اطلاعاتو فرهنګ چې د فرهنګ په برخه کې د حج او اوقاف د همدا ډول د ښځو چارو وزارت د عدلي او قضایي ارګانونو د کورنیو چارو وزارت
داسې موضوع کې پاتې کېږي. اوریدون کې راسره منتظر دی په لاین کې فیصل راسره دی خبرونه په خیر راغلی لنډ پیغام مو ورو مهرباني. بله فیصل ستاسو اړیکه راسره وصل ده.
چې نور خپل مور او نور خپل خور حق پیژني.
مهرباني ستاسو لن پیغام خیر اوسه. بل اوریدونکو هم را سره شته مهرباني لتا سو نورو. بل ستاسو نه پدې اړه اورو چې کڅوک هزار وضعیت کوي مخنیوي څه ډول وشي ستاسو په نظر باندې مهرباني. ها اوریدونکو اړیکه شله دلې دا یو بل اوریدونکو هم لرو خیر راغلی خبرونه ته مهرباني. د داډی کوم شلل لا او بخې د خبرونه وخت میږي نور مو اړیکو نه شخصله خو استاس پیغامونه ک پاتې کیږي مونږ ته په غک سبتون کې ماشين شمیره را رسیدي شمیره مو ده 0 و 0 شپګنوي 0 1 شپیتو 0 1 شپیتو. مونږ استاس غوړه پیغامونه راتلونکو نه درته خبرو. په موضوع کې ک پاتې شو تاسو اشاره په قانون د قانون په تطبیق باندې وکړه. خو عملا کڅوک دا کار کوي فرزن مونږ په خارونو کې کلیو کوڅوک وینو دونه پښتنم چې جواب شوی د غزوان یا د غزوانانو سره د غډلو سره چې دا کار کوي څه باید وشي؟
دو ډلو سره چې دا کار کوي دا باید جرم وګڼل شي. اول دا خبره باید دا عمل د ښځو پر وړاندې د ښځو ازار او اذیت سړکونو کې په پوهنتونونو کې په هر ځای کې په دفترونو کې دا باید جرم وي. او دا جرم که چیرته مشاهده کیږي عملا لیدل کیږي دا د پولیسو مکلفیت وي چې داغه مخنیوي وکي هغه څوک چې دا عمل تر سره کوي هغه ونیول شي.
د اسلامي ارشادات هم د څوک په ناوړه کار کوي تاسو په هغه په لاس سره منه کوي په ژبه سره بیا هغه سره کرکه دغه ته څومره هغه عملي جماور غوښتل
شي. متاسفانه چې موږ د اسلامي ارشادات نه واټن اخیستی دی فاصله مخسته دی. اسلامي ارشادات کې چیرته پلی شوی وي دا ستونزه به نه وه موږ به نن په دې باندې دلته بحث نه کوو. اصلي موضوع همدا ده. یوه ډېره مهمه موضوع هغه ډېره مهمه موضوع هغه د علماو ونډه ده، ځکه دا د جمعې په منځونو کې موږ وینو چې علماء کرام په مهم موضوعاتو ټولنیزو موضوعاتو باندې غږیږي. زه خپل شاهد نه یم په بیلابیلو مسجدونو کې، دلته په کابل کې موږ مونځ کړی دی هرې جمعې کې، چې کوم امام صاحب راپورته شوی په دې موضوع باندې خبره کوي. زه فکر کوم د دینی ارشاداتو رول ډیر دی، ځکه چې کوم مقام چې ښځې ته اسلام ورکړی دی هغه بل هیڅ نظام ورکړی نه دی، تعریف شوی دی، هر څه دغه شوي دی، ښځې او نارینه حقوق مساوي دي، هغو ټولنیز ژوند ته هڅول شوی دی په اسلام کې.
او موږ چې دلته دینی عالمان راغوتي دوی وایي چې موږ یوازې تبلیغ کولی شو او کړی مو دی، په دې موضوع شاید هغه کتلی وي نه. د مور او پلار رول د کور دننه د هغوی څار باید څرګوي چې خپل نوي ځوانان دا څنګه وڅاري.
د مور او پلار رول خو تر ټولو مهمه دی، ځکه د ماشوم د ځوان چې هغه وروسته راوځي ټولنې ته،
یعنی کوم دی چې خرابېږي بیا بنسټ خراب
کړي. چېرته دلته په کور کې خرابېږي، زه فکر کوم ستونزه اصلي دلته ده چې په کور کې هغه ډول چې ضرور ده هغه ډول چې اړینه ده کورنۍ میندې مور پلار په دې توجه نه کوي چې خپل ځوانان دغه کې چې ستا خور او د ستا ترمنځ هیڅ توپیر نشته دی، دواړه خدای پیدا کړی یاستې دا ډېر مهم دی. او یو ډېره مهمه موضوع دلته رسنیو ده چې تاسو همیشه دې موضوع ته
ډېره مننه. خبرونه وخت کم دی خیر اوسې فقیر زاده صاحب، ستاسو له مشورو او وړاندیزونو نه تبصرې چې لرلې مو اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسره وي. خبرونه دلته پای ته رسیږي، راتلونکي پنځمه